بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. له غرمه نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مراد یم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یو پکې اورئ چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زور اخیستی او تېره ورځ د ملا عمر کورنۍ یوې وکسیزې شورا ته دنده سپارلې ده چې د نوي مشر پر سر پورته شوي اختلافات حل کړي. په عین حال کې د پاکستان د پوسټ لوی درستیز وایي چې د افغانستان د سولې تخریبونکي د افغانستان، پاکستان او سیمې دښمنان دي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمن برابر کړي دي.
د یو نومد راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو. په لا وخت ده د ملا عمر کورنۍ د طالبانو ډلې لپاره د مشر د ټاکلو صلاحیت د اختلافونو د حل شورا ته سپارلې ده. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پولیسو د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د یونماد راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو. په لا وخت ده چې د تیر کال په پرتله په سلو کې یو زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې د ښځو په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی دی. په ټوله کې په سلو کې نوي مرګ شو. په لا د 14 ځمکنیو جګړو، پلان شویو وژنو او انتحاري حملو له کبله ښودل شوې ده. یونما خپل دغه راپور نن له رسنیو سره شریکوي. د ملا محمد عمر کورنۍ پروند طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو کړي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپورته شویو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قمندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټډ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافونو د حل د ځانګړي شورا غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. تارګ مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ښاغلي غنی دا خبره پرون سه شنبه په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته کړې ده. ولسمشر غنی د پیښې د عملیات لپاره جرمني ته تللی او ویل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ به بیرته راستون شي. په خبر پاڼه کې مصر ته د حکومت د اجرایه مشر د سفر په اړه هم ویل شوي دي. عبدالله عبدالله د سی بي سي د دوهم کانال د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د قاهرې پلور خوځېدلی دی. او په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پوځ لوی درستی ډګر جنرال قدم شاه پرون د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې وویل دا کسان د پاکستان، پاکستان او ځینې نور هیوادونو وګړي دي. د جنرال قدم شاه په وینا په دې عملیاتو کې تر 300 زیات بهرني تروریستان، د القاعدې غړي او طالبان وژل شوي او زخمیان دي. دی وایي په فاریاب کې د شمشیر و په نوم پوځي عملیات د ټولو امنیتي ادارو په همانګۍ ترسره شوي دي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دواو کلیساو کې په 14 کې 18 تنه ووژل او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حمله پاکستانی طالبانو پلان کړی وي. د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي کسان له تحریک طالبان پاکستان سره د ملګري شهریار محسود د ډلې غړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د آزاد پوځ 15 سرتیري چې متحده ایالات روزلي دي د جبهه النصر وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي دي. د جبهه النصر ډلې لخوا د سوریې د آزاد پوځ د دې سرتیرو د تختولو راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په سوریه کې د جبهه النصر ډلې لخوا ګڼ شمېر حکومت ضد متعدله وسلوال نیول شوي دي. د اسلامي دولت یادایش پر ضد د جګړې لپاره د امریکا لخوا روزل شوي شاوخوا 16 سرتیري دا مهال د سوریې په جګړه کې برخه لري. او رسته خبر دا چې راپورونه وایي روسي پولیسو هغه کسان نیولی دي چې د خپل امیدوار میرمنې او هغه کس نیولی دی چې د خپل امیدوار میرمنې او شپږ ماشومان په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټه ټوټه کولو تورن دی. پولیس وایي دا سړی د روسیې په مرکزي سیمه ولادیمیر کې نیولی دی. د ماشومانو د روزنتون کارکوونکي وروسته تر هغې پولیس ته لاړل چې د اولیګ بیلوف ماشومان د څو پرله پسې ورځو لپاره روزنتون ته حاضر نه شول. څارنوالان وایي پولیس چې کله د بیلوف کور ته ورغلل نو دروازه یې بنده وه او کله چې له کړکۍ کور ته ننوتل نو د هغه د میرمن او شپږ ماشومانو مړي چې اندامونه یې پرې شوي ول وموندل. دا ورتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ریپورټونه وایي چې د ملا محمد عمر کورنۍ یوې وکسیزي شورا ته دنده سپارلې ده چې د طالبانو د مشر پر سر پورته شوي اختلافات حل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان د سولې د پروسې دښمنان د سیمې افغانستان او پاکستان دښمنان دي. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ چې په افغانستان کې کار کړی وایي چې پاکستان حکومت باید لومړی طالبان راټول کړي او بیا د افغانستان له حکومت سره خبرو ته راوبلي.
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې که د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته خپل پوځي عملیات ونه غځوي او یوازې په فاریاب کې روان عملیات ترسره کړي نو دا به قومي او سمتي بڼه ولري. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه کور کړی او د ګوړې اچار خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه نن په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل رپورټ خپور کړي. همدا شیبه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، ملګرو ملتونو دا رپورټ خپور کړی دی تر اوسه؟
بله مراد صاحب، 10 بجې د افغانستان په وخت باندې خبریالان غوښتل شوي ول چې دغه راپور له خبریالانو سره شریک شي. په دغه راپور کې یونوما د 2015 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په وسله والو نښتو کې د ملکي خلکو د زیانمن کېدو په اړه یو راپور خپروي. په دغه راپور کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پیښې مستندې شوي دي چې د قتل، ټپي کېدلو، سین جنس او تورونو کسانو په ډلګیو ویشل شوي دي. هغه څه چې په دغه راپور کې ډېر د اهمیت وړ بلل کېږي دا دي چې یونما د هغو افغانانو غږ خپروي چې په مستقیم ډول د تاوتریخوالي نه اغېزمن شوي دي. د یونما د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې شاوخوا 1599 ملکي کسان وژل شوي دي. دغه شان 3329 تنه ټپیان شوي دي چې مرګ ژوبله ټوله 4921 کسانو ته رسېږي چې د تېر کال په پرتله په سلو کې یو زیاتوالی ښیي. د ښځو په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی دی. په ټوله کې په سلو کې 90 مرګ ژوبله د چاودنو، ځمکنیو جګړو، پلان شوې وژنې او انتحاري حملو له کبله ښودل شوې ده. د یونما راپور ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په مرګ ژوبله کې په سلو کې 3% کموالی راغلی دی، خو اوس هم په سلو کې 70% مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو لخوا. په راپور کې دغه شان په سلو کې 14% د ملکي کسانو مرګ ژوبله کې افغان ځواکونه او نړیوال ملاتړي ګرم ګڼل شوي دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د ملګرو ملتونو لخوا د هغه رپورټ ځینې برخې در سره شریک کړي چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه برابر کړی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې رپورټ جزئیات او په تفصیل سره دا رپورټ اوریدلی شئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بېساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو وکسیزي عالي شورا تېره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصوري د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیالو اسوسییټډ پریس آشانس په خپل یو تازه رپورت کې وایي د ملا عمر د کورنۍ او شمیر غړیو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې وه او د شورا نه یې وغوښتل چې دا اختلافات حل کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاري محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړی چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډېر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبرۍ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
وامریدل چې د طالبانو تنګدې سرچینې وایي چې د ملا محمد عمر د کورنۍ او شمیر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. بل لور ته د پاکستان د پوس لوی درستیس جنرال راحیل شریف د هیواد د جګپوړو قمندانانو په هغې غونډه کې چې پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت پړه پرون غوښتل شوه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همدارز ویلي چې د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې د دښمنانو تبلیغات بللې دي. په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق رپورت لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوز د جګپوړو قمندانانو په هغه غونډه کې کړې چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستاني پوز لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډ نندرې ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار دی چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم دی منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او د هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دوارا بیتے کول او غی بشار چول او غی پزور کینا ول او غی تا داور کو چې کتا سو کینن ایمون بدا خدا خبره غلطی دی دا غی نتیجه دی لري ته خراب دی. نو پاکستان یو عمومی اپیل خو کولی شي او بیا سے بیل بیل ډلې پسې کرے دل او گروپ پسې کرے دل یا غی باندې فشار چول دا خبره نه افغانستان په دامن په حق کې دا او نه پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر د مړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. رحمت الله افغان د کابل نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لاسوهنو او د طالبانو ترمنځ پیدا شوي اختلافاتو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لانجو دوام د څه لپاره. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان د پکتیکا ولایت اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې لا هم د تاسیساتو په جوړولو کار کوي او د افغانستان له بوختیا څخه ناوړه ګټه اخلي. سر مقاله لیکونکي ویلي، پاکستان د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره افغانان په ځینو مسایلو کې بوخت کړل او خپله د ډیورن کرښې په اوږدو کې لاسوهنې کوي. د ورځپاڼې په باور حکومت هم یوازې په دې برخه کې د ډیپلوماټیکو هڅو خبرې کوي چې د دې هڅو درک هم نه لګیږي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ولایتونو کې د پاکستان د همدې سرغړونو او لاسوهنو پر ضد مظاهرې وشوې. په مطلب کې د مظاهره کوونکو په حواله ویل سوي چې په افغانستان کې د بدمرغیو لامل پاکستان دی، ځکه د همدې هیواد استخبارات وسلوال مخالفین د افغانستان په ضد کاروي. بلخوا ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ملا عمر زوی بندي سوی. وړاندې په مطلب کې راغلي وروسته له هغې چې د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب د ملا اختر منصور له مشرتوب سره مخالفت وکړ، نو د ملا اختر منصور لخوا په کور کې نظر بند سو. ملي ارمان لیکي د ملا محمد یعقوب او ملا اختر منصور ترمنځ له اختلافاتو وروسته د دواړو مشرانو د پلویانو ترمنځ په افغانستان کې نښتې هم رامنځته شوي دي. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سرمقالې کې راغلي، که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لا وړاندې پیل سوي وو، خو د ملا عمر مړینې او د ملا محمد اختر منصور ټاکنې لا پسې ژور کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سیتیب آغا د خپل مشر ملا عمر د مړینې د پټولو په اعتراض کې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د سرمقالې د لیکوال په باور د پردیو په لمن کې پریوتل او د پردیو پر وسله جګړه هم داسې پایلې لري.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې او شمرغړي ټینګار کوي چې کچیرې د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې به روان عملیات د قومي او سمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمیر استازي وای په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت سره روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت تبام کړی دی. خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د عبدالرشید دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نورو ولایتونو ته به هم عملیات پراخ شي. ناجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي، خو دې کار د ولسي جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبري سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسي جرګې کې د خلکو استازی دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمیر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسي جرګې کې د فاریاب یو شمیر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپله یو شمېر سیمې پرېښي دي. هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډېر حضور لري. اوس هم د 1400 کلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمېر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډېر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. ښاغلی فیضی همدارنګه هغه راپورونه هم بې بنسټه وبلله چې ګنې په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یوه طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمېر مخالفې ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمې چې اوس د جګړې په اور کې سوځي.
د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د افغانستان د امریکا وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د ادارې سیګار هغه ریپورت رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته او ټول روغتونونه فعال دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیشن وایي چې ممکن د سیګار ریپورت په بشپړه توګه درست نه وي، خو د دوی په وینا د روغتیا په وزارت کې فساد موجود دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی د درې میاشتو څېړنې ښیي چې په هیواد کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هیواد کې څېړنې پیل کړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یو داسې راپور خپور کړ چې په هیواد کې زیات خیالي روغتیایي مرکزونه موجود دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دوی په څېړنو کې معلومه شوه چې په هیواد کې ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي.
موږ
په دې وروستیو درې میاشتو کې یو ځانګړي ټیم ته دنده وسپارله چې ولاړ شي له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. هغه راپور چې سیګار ورکړی زموږ د راپور برعکس دی. نږدې 550 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 100 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په دې سره موږ د
د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال په افغانستان کې 1924 روغتیایي مرکزونه شته چې ټول فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې د عامې روغتیا وزارت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره شوې وه. دې ادارې ویلي چې د دوی معلومات ښکاره کوي چې په افغانستان کې 644 روغتیایي مرکزونه موجود نه دي. 14 تکراری حساب شوي، 14 نور په افغانستان کې نه دي پیژندل شوي. 13 روغتیایي مرکزونه د ولایتونو له راپورونو سره په مطابقت کې نه دي او 12 د ولسوالیو له معلوماتو سره په همغږي کې نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سیګار په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د جی پی ایس سیستم له لارې څارلي دي چې د هغه په خبره دا سیستم د افغانستان له نقشې سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او ځینې روغتیایي مرکزونه هم معیاري نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون غړی سالم محمد سلجوخي وایي چې ممکن د سیګار راپور بشپړ درست نه وي، خو زیاتوي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
په عامې روغتیا وزارت کې د نورو وزارتونو په څیر فساد موجود دی، په هغه اندازه هم نه چې سیګار ویلي ول چې خیالي کلینیکونه موجود دي. ولې داسې مرکزونه شته چې په هغې کې روغتیایي خدمتونه ډېر ضعیف؟
ښاغلی سلجقي له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه او هغه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي تر بشپړې څارنې لاندې ونیسي. عام خلک هم له حکومته په ځانګړې توګه د افغانستان له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې معیاري خدمتونه پراخ کړي او پرې نږدي چې هیوادوال په کال کې 100 میلیونه ډالر په پردیو هیوادونو کې په روغتیایي چارو ولګوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي بیرت کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پرېکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیویي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي. ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ادعاوې رد کړي چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیري وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دی به د کانګرس پرېکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیتر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوری غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسی زمان غگل ازادی رادیو او رای لسنی می بجی شوی دی اجمل تورمان دا مهم خبرونو لندیز در او روی.
د یو نومه د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ شو پلا وخت ده. د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سویس د دوهم کانال د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د قاهرې په لور خوځېدلی دی. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د آزاد پوځ 15 سرتیري چې متحده ایالات روزلی دي د جبهه النصر وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي دي. او راپورونه وایي روسي پولیسو هغه کس نیولی دی چې د خپلې امیدوارې میرمنې او شپږ ماشومانو په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټه ټوټه کولو تورن دی.
وړاندې په خپرونه کې د ګوړې اچار او کور کلی 19 پروګرامونه خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ټولنیزو شبکو د سمې استفادې په اړه د عامه پوهاوي او کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د خبریالانو د ملاتړ ادارې یا نئ په همکاري پیل شوی دی. زموږ همکاري حمید هارون عثمان په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمپاین د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زمونږ هدف دا دی چې څنګه یو عامه پوهاوی رامنځته کړو د خلکو په منځ کې، او خاصتا هغه کسان چې د اجتماعي شبکو نه استفاده کوي. هغه په دې معنا چې دغه شبکې باید ښه استفاده وشي، او ټولنیز رسنۍ استفاده کوونکي باید په دې پوه شي چې دغه شبکو نه غیر قانوني یا هم هغه مسایلو ته لاس لمن ونه وهي چې خدای نخواسته زمونږ د خلکو په منځ کې، زمونږ په ټولنه کې اختلافات لمن ووهي. او په عین زمان کې زمونږ خلک باید پوه شي چې هغه محدود ګروپونه، ترهګر ګروپونه او هغه دښمنان د خلکو دغه شبکو نه، دوی هم کوشش کوي چې استفاده وکړي او د خپل افراطیت او تاوتریخوالی فرهنګ ته لمن ووهي او لاس ووهي. نو موږ کوشش کوو چې خلکو ته د عامه پوهاوی زیات کړو، او خلک په دې پوه شي چې څنګه وکولی شو د ښه وضعیت لپاره دغه شبکو نه استفاده وکړو.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کنټرول زمینه څومره مساعده ده چې امنیتي ارګانونه په دغه شبکې کنټرول کړي؟
خاول مهمه خبره دا ده چې د خلکو پوهاوی زیات شي، او دوی خپله کنټرول کړي، او دوی خپله دې ته متوجه شي چې هغه محدود کسان چې غواړي د ټولنیزو شبکو نه غیر قانوني مقاصد باندې، او یا خدای نه خواسته په دې منظور چې په افغانستان کې وضعیت خراب شي، استفاده کوي، دوی خپل د دې مخنیوي وکړي. اما په مجموع کې که حکومت وګوري چې ترهګر شبکې یا هغه نور کسان چې وغواړي د تاوتریخوالي سبب شي، نو طبعا زیرت یا مربوط ادارې شته، او دوی خپل نظرات هم شاید وکړي چې د دې مخنیوي وشي. اما اظهار نظر او د اطلاعاتو شریکول دا ټول هغه مسایل چې په قانون کې شته، او خلک کولی شي چې عدالتو غبندي د دغه ازادۍ نه استفاده وکړي.
دلته د سویل شوی دی چې په دغه کمپاین کې تاسو خلکو د دم پویوي چې هغه تصویرونه یا عکسونه چې ویره چې خلکو کې ویره خپره، یا هغه انساني کرامت ته سپکاوی دی، دغه د خپرولو مخنیوی دی وکړي، او همداراز تاسو ځینې نور مسایل ویلي دي، دا کمپاین څومره ګټور بولئ، څومره به خلک دغه مسایل په پام کې ونیسي؟
د کمپاین اساسي هدف دا دی ترڅو د خلکو منځ کې هغه مسائل مطرح نشي چې خدای نه خواسته د بې اتفاقۍ او نور جنجالونو سبب شي. هغه عکسونه او ناوړې پیښې چې کولای شي اما افکارو ته ضرر ورسي او خدای نه خواسته د ویر او یا کمبل ستونزې سبب شي او رواني حالت خلکو ته پیدا شي دغه نه مخنیوي وشي ښه کار دی. نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې خلکو ته دا هم ورسو چې یعنی د خلکو ته سپکاوی او یا نور مسایل چې کیدای شي په ټولنه کې تاوتریخوالی ته لمن ووهي او خدای نه خواسته د خلکو افروان باندې کوم تاثیر ولري دغه نه مخنیوی وشي. زمونږ فقط عامه پوهاوی مسله ده، نو تا باندې تاثیر لري، خلک به حد من زمونږ وړاندیزونه هم مني او په ګډه سره به ټول کار کوو تر څو خپل ټولنه د تاوتریخوالی نه وژغورو او یو داسې ټولنه چې درته په ارامۍ کې ژوند وکړي.
له ټولنیزو شبکو د سمې استفادې په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي څرګندونې واورېدې چې وایي د کورنیو چارو وزارت له دې شبکو څخه د سمې ګټې اخیستنې لپاره کمپاین پیل کړی دی.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي خلک د پیاده رو یا پلو لارو پاک لڅوي
چون پیاده رو بندي غ په خپل شاهد مچ خلک تیرې دل لسره کا دلته موټر په تیزی باندې راغی الکه وه امال ته وګور دې تر نن پورې چا پختنه نه دا کړي
خروالی او د ترافیکو له مسول کسانو هم پختلی په ورسته شی بو کې تمثيل جوړام چم چې ویل ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردن کو پیاده رو یا پلی لارې د عام خلکو له ضرورت څخه ګڼل کیږي. پیاده رو لکه څنګه چې لنوم نه پیدا دی د پیاده خلکو د تګ راتګ لاره ده. په حقوقي لحاظ هم پیاده رو د پلو خلکو حق ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې داسې بریښي چې د افغانستان د ځینو خلکو په دې حق هم تیری شوی دی. په پلو لارو کې څوک سودا خرڅوي، چا د دوکان بیکاره شیان ایښي، ځینو ساختماني مواد پکې اچولي او ځینو نورو د سیمټو دیوال نور نه چاپیر کړي. په پیل کې د لغمان اوسنکی خاورې احمد جان دغې پیښې کیسه کوي چې د پیاده رو د بندېدلو له وجې رامنځته شوې ده.
دغه هر د دنیا دومره زیات شوی دی چې دغه دوکانداران ټول اتا کپې والا ټول دغه پیاده رو بند کړي او خپل دوکان توکي پکې اچولي دي. چون پیاده رو بندې خلک له سرکونه استفاده کوي، نو موټرې وهي. مزه په خپله شاهد یم چې تیرېدل له سرکه دلته موټر په تیزۍ باندې راغی الکه وه امال ته وګرځېده. تر نن پورې چا پختنه نه ده کړې، پیاده رو چا بند کړی دی، چا لخوانه بند شوی دی، دغه پختنه چا نه ده کړې، ساروالۍ نه ده کړې، پیاده رو بند دي، موټر زیات دي، نو انسانان څنګه وکړي؟ وزرونه خو مله لري چې هوا ته ولوځي.
د کابل سنکه سپوږمۍ بیا وایي چې د پیاده روانو بندېدل د سړکونو د بندېدلو لامل هم کیږي، ځکه چې پلي خلک پر سړک روان وي، بیا نو هماغه وي چې موټرو ته د تګ راتګ لار نه وي.
په دغه موانع باندې دوه ساعت درې ساعت تېرېږي. د کابل څخه جلال آباد ته هم رسېدلی شي او د پلچرخي څخه تر وزیر اکبر خان پورې درې ساعته لار وهل کېږي. ټول خلک خسته کېږي. فرضاً موږ د سهار پر اووه بجې په موټر کې کښېنو، پر نهه بجې دلته رسېږي. بیروبار د موټر ډېر دی او سړک بند دی. خپله سیرینا هوټل چې دی هغه په خپل مرکز د ښار کې دی، هلته دونه ډېر بیروبار دی، پیاده روونه ټول بند دي، خلک په دونه مشکلاتو دي. فرضاً وزیر اکبر خان کې عیسایي مرکزی ته همیشه زه ځمه، دونه موانع دي چې بیخي نو ستړی کېږي. لاسې د کو یا د شل د کو لار ده، زه دغه په دوه ساعته کې دغه لار وهمه تر وچې عیسایي مرکزی ته رسېږم. په هغه کې دوړې مې، موټرانم بندې و، ډېر مشکلات مې.
ځینو کسانو بیا ساختماني مواد په پیاده روانو کې اچولي. د پغمان اوسېدونکی نعمت الله له دې خبرې سره ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره کوي چې د پلو لارو د بندېدلو له وجې رامنځته کیږي.
اکثرا خلک چې بلند منزل جوړوي په هغې کې ساختماني مواد اچولي، دا لار مکمله بند نه دی خلکو په مخ. داسې حالت و سره ډېر مخ شوی یم چې پیاده رو بند و، هغه منزل چې هغې دوه دقیقې یا درې دقیقې به هلته فاصله وه چې زه هغه خپل خپل منزل ته ورسیدم خو دغه پیاده رو د بندش په اثر ما دغه دوه دقیقه درې دقیقې ماته په لسو پنځه لس دقو باندې تمامه شوې ده. بل دا ده چې په اکثره نو پیاده روونو کې د وزارتخانو لخوا استنادي دیوالونه ایښودل شوي دي یا د خاورو بوجیګان ایښودل شوي دي، هغه لارې په خلکو بنده کړې ده. دې په څنګ کې بله خبره دا ده چې په اکثر ځایو کې چې خلک پلورنځي یا دوکانونه لري، موټرو سره راځي خپل دوکانونو مغازو ته، هغه موټرونه ټول د سړک په سر ولاړ دي. که تاسو مهرباني وکړئ داسې یو شکر لاړ شئ شهرنا خواته د انصاري چارهی نورغي خوا یا د حاجي یعقوب چارهی انصاري تر منځه، د دې سړک په دوو طرفو کې موټر د شخصي موټر ولاړ دي. علاوه له دې چې پیاده رو خو بند ده، حتی هغه سړک هم نیمایي بند کړی ده. بل دا چې زموږ او تاسې اکثرا زورمندان یا هغه زورور خلک چې په کوم ځای کې بدود آبادۍ دي، که تاسې دا پیاده رو ته لاړ شئ خلافت الله پلو بسنت ایمني پلو، د سړک نه چې هغې خوا پیاده رو خلکو ته پرېښودل شوی ده، هلته غرفې ښي دي، خپل امنیتي غرفې په هغه پیاده رو کې ښي دي. خلک مجبور او مکلف دي چې غودي په سړک کې لاړ شي، چون پیاده رو بند ده او هغلته څوک نه ځي. ماشومان مکتب ته ځي، اکثرا ځایو کې موږ او تاسې وینو چې مکتبونه دي، خو ماشومان پلي یعنی پیاده ځي مکتب ته، غودي مجبور ده پیاده رو نه استفاده وکړي. کله چې پیاده رو بند وي نو هغه په سړک کې ځي، ماشوم به دوره په خپل اعصاب باندې چېرې دوره تسلط لري چې ایا موټر له کومه خوا راغی یا رانغی. بس همدغه ده چې حادثه منځته راځي، خلکو د مرګ او د ژوبلې او د کورنیو د پریشانۍ باعث ګرځي.
د کابل اوسیدونکی انجینر امان الله بیا په دولتي مسؤولو کسانو نیوکه کوي، وایي چې دا ټوله بې نظمي د دوی له لاسه ده.
یا دولت ګورګانونو باندې وزي و یا دا موانی است کی مثال ورکم دا سرینا و تلتا میتر می وقت تلاغ لما دا لار بند و ملتا موانی و یو سات عملتا می و دریده چه تلاغا وقت دا لوی لاس لاش بلکل دا موانی پا کابل خار که بعد زنگ زمینه مساید کردی لار بند کردی جواندم خراب کردی. دا دیر پا تکلیفی من دا موانی دیر مشکلات خلکت پایده کردی. نیمایی یا 50% دا زورمندان دی، 50% دا دولت لاس دی. زورمندان اگه سی زورمندان دی چه خپل ساحه یو ځای بلند منزل داری، اگه هم دا دولت لاس دی، اگه هم نیشی کولای چه پریگدی شاروالی مقام اگه و سر سازش کد دی.
د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال اسدالله وایي چې د پیاده روانو بندیدلو ترافیکو ته هم ګڼې ستونزې پیدا کړي. دوی وایي چې دا د ترافیکو دنده نه ده چې پیاده روانه د عامو خلکو په واک کې ورکړي، دا کار باید ښاروالي وکړي خو نه یې کوي.
از دوکان پیسې میگیرم، مالیه میگیرم.
ښاروالي له دوکانونو نه مالیه اخلي، پیسې اخلي، بیا خو د دوکان مخکې هم څه نه پرېږدي چې پیاده رو بند کړي. هغه کسان چې خبرې منی خو شتر شه، چې نه یې منی خو قانوني چلند ورسره وکړي. دا چې د ښاروالي کسان وایي چې د پیاده روانو په برخه کې د ترافیک مرسته ورسره وکړي، موږ ته مرسته وکړو. دوی خو موږ ته هم ډېرې ستونزې پیدا کړي، ځکه خلک په سړک روان وي، کله چې په سړک ځي ترافیکي پېښې خامخا رامنځته کېږي.
په خبرونه کې د خلکو نیوکې په ښاروالۍ وي. دوی ویل چې ځینې مسؤول کسان د پیسو په بدل کې پیاده رو د هغو کسانو په واک کې ورکوي چې بیا یې د عامو خلکو له خې باسي. دوی نشي کوی چې تګ راتګ پکې وکړي. موږ د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم له رئیس خیر محمد صفدري سره موضوع شریکه کړې. هغه وویل
تاسو ته معلومه ده چې ښاروالۍ یوازې جارو، قلم او کاغذ لري. موږ نشو کوی چې په زوره د هغو کسانو مخه ونیسو چې پیاده روونه یې بند کړي. زموږ کسان ټوله ورځ ګرځي او هڅه کوي چې پیاده روونه د خلکو په مخ خلاص کړي. هره ورځ 100 تر 200 دوکانداران جریمه کوو. پیسې هم د ښاروالۍ عواید ته تحویلوو. هیڅ کارکوونکی هم هغه د ځان لپاره نه اخلي. موږ په دې برخه کې ډېر کار کړی، خو بیا هم چې ګورو خرڅوونکی په پلو لارو کې سودا خرڅوي. په دې برخه کې د پولیسو همکاري کمه ده. موږ په یوازې نشو کوی چې د دې ستونزو مخه ونیسو.
درنو اوریدونکو، د پیاده رو د بندېدلو له امله تر ډېره حد عام خلک په تکلیف دي. دا چې دا ستونزې ولې نه حل کېږي او څنګه حل کېدلی شي، بیا هم له نعمت الله نه اورو.
که چیرته د دو په مابین کې همنظري او هماهنګي موجوده وي، نو زه فکر کوم چې دغه ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي. بله دا چې که هر سړی د خپل وظیفه وپېژني او خپل مسؤلیت درک کړي، نو دا هم کولای شي چې د ستونزې په هوارۍ کې ډېر مثبت رول ولوبوي. د مثال په توګه که چیرته ترافیک دا د خپله وظیفه په هغه سمه توګه چې یعنې بې ځایه موټر باید ولاړ نه وي او هغه موټر له پیاده رو نه دود ایسته کړي، نو دغه وظیفه ترافیک شوه، چون موضوع د موټر د هغه باید ایسته کړي. که چیرته ساختماني مواد پیاده رو کې پراته وي او دې ته ښاروالۍ راشي، یا د خپل د مسؤلیت او هغه د وظیفې د استقامت یا هغه پروسیجر کاري په اساس دود دغه مواد په خپله صلاحیت سره ایسته کړي، نو دغه شوه د ښاروالۍ وظیفه. یا فرض محال که چیرته یو سړی کراچۍ درولې ده د پیاده رو په سر باندې دی هغه پکې سودا خرڅوي او هغلته هغه مسؤول کس که پولیس وي که ترافیک وي که هر څوک وي هغه مسؤول کس راشي دغه ستونزه دلته اواره کړي او هغه کراچۍ له پیاده رو لرې کړي نو دا به د هغه سړي کار وي. خو په مجموع کې دا باید ووایم چې ځینې مادي مسایل هم په منځته راځي چې د پیسو اخیستل ډېر مرواج دي موضوع وینې هغه د پیسو په مقابل کې هماغسې پرېږدي وایي زه ماته دوره پیسې راکړه ته خپل کار کوه. نو که دغه موضوعاتو ته په مجموع کې توجه او پاملرنه وشي په جدي توګه داسې نه چې د کاغذ په مخې داسې نه چې په ویلو باندې دا نه کېږي دې ته یو قوي عزم هوډ په کار ده د افغانستان وګړي په دې باندې شاهد دي که چېرته دا موضوع نه وي نو ولې قانون نه پلی کېږي ولې دا مشکلات نه حل کېږي ولې مسؤول کس خپل په وظیفه باندې نه درېږي. خو دا یوه روښانه واضح خبره ده چې په دې مسایلو موضوعاتو کې مالی خبرې دي او هر سړی د خپل د نفع په خاطر قانون تر پښو لاندې کېږي د خلکو په مشکلاتو باندې خاورې وراړوي او هغه مشکل هماسې پرېږدي.
درنو اوریدونکو اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې خپل د موبایل زنګ ته داسې موزیک ټاکي چې غسر مناسب نه وي.
واخزي څومره ټلیفون مې درته وکړ څومره زنګونه مې درته ووهه ټلیفون دې ګلو ولې
و سړی خبر نه یې چې زه پاتیا ته تللی وم.
ښه درته وایي پاتیا ته تللی و نو ټلیفون یې څه کوه چې نګولی پرېښوی.
نو چې فاتیا ته تللی ټلیفون دې ګل کوو.
سړیه څه مې کړي وای زه خو یې په غبل چل نه پوهېږم څه ورته وایي هغه
هغسې
لړزېږي
لرزه کې سایلنډ
هغه هر بلا چې ده په هغه خو زه نه پوهېدم دغه ګل کول یې راته اسانه او ما هم ګوته پې کېښوه ګل مې کړ.
وام شکر دی چې زه ټلیفون نه لرم په څه عذاب اخته وای.
ولې خورې ټلیفون خو بد شی نه دی.
او سړیا بد شی خو نه ده ډېر ښه شی ده خو چې نن دې په فاتیا کې لیدلی وای ته به مایرانه پاته سوی وی چې دا څال دی.
ولې څه خبره ده څالو
د ګلبیبي خوا کې ته یو زنګ راغی په یو رقم ساز وپکې چې دا زما پښې نه ټینګېدې.
ته خو نه یې ملامته تا خو پیشنمی کې م ډول ته اتڼونه کول
هلته قرات کېده هلته د دې زنګ راغی له شرمه مې نه شاته ورکتلی سوی نه مې اشاره ورته تر ما بتره بیا په ټلیفون هم نه پوهېده دغسې مخې ته نیولی و تکمې وهلې.
نارینه وو کې هم دغسې خلک شته
ښه
او جمعې مانځه ته چې لاړم شرنګ 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 هغې سر نه زنګ شرنګ 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 هغې سر نه زنګ و خدای دې انصاف در کړي وایم خورې په دغسې زنګو باندې خپل هغې ټلیفون والا بس ښکاري
هلیانه پاته سم چې دا موسیقي د کومه دا ساز د کومه دا ډول د کومه خو راغلي موږ پاتې ته راغلي که واده ته راغلي ټول یو بل ته سره کتل چې دا څه پېښه سوه.
وای بختورې په بل ویني کم بختې په ځان دا دې تاسې پوه شوئ.
او سړی زه خو بیخي پوه سوم.
موږ خو پوه سو خو خدای دې وکړي چې ټول خلک په دې پوه سي
بس خدای دې دې خلکو ته انصاف وکړي.
وای الهي امین
امین.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. قرار قرار له حکومتونه جوړیږي او قرار قرار چې د هر چا څنګه جوړی وي هماغه سی کوي تر دې چې له رئیسانو یې معاونان پورته ډنګوي. ملت خوار حیران پاتې دی چې څه وکړي ځکه نه د دوبۍ ترکیې او نورو ځایونو د کورونو اخیستلو وسه لري چې قمم واخلي او نه هم بهر ته د تیښتې لپاره د قاچاقبر پیسې. د خپرونې په پیل کې مو د هغه سړي له حاله خبروو چې نوی یې مېرمنې ته موبایل اخیستی دی.
زه زده مې سو خو ګوره پام دې وي چې زر زر زنګ ووهې چې سودا به مې یې درته.
ښه خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه یې وهمه که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلی وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم څوک خبرې کوي؟
بلې بلې د زونډي پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې اوس دې خورم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم. خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې، د ځونډي مور یې ته یې؟ څه دې ویل؟
هلو، د ځونډي پلار ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی، وړو لمده وم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دې هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه د وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
قهر لرم وښځې، مومې په عذابوه. و خمې وپېژندې چې د ما بدبخت مېرمن او د ځونډي مور یې؟ څه دې ویل؟
ما ویل چې د هلکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د ځونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې ځونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار. هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
اوس د ځوان مین د یوې ورځې یادښتونه دراوروو، د نورو ورځو یې تاسې ترې قیاس کړئ.
اوس د ورځې نه بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم او په چای خوړلو لګیا یم. پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بېکاره ته، یو قطۍ ملایي له چای سره راته ایښي چې وی خورم. هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ، خو تا ته مې پیروی پټ کړی و چې مازغه دې قوي شي. اوس د سهار لس بجې دي، مخ او لاسونه مینځم چې د باندې ووزم. زه زیاتره وخت مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم، ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم. نو لومړی چای خورم او بیا وروسته مخ مینځم. اوس غواړم دریشي واغوندم، خو حیران یم چې کوم پتون له کوم کمیس او یا زیرپیراني سره واغوندم چې زما د معشوقې خوښ شي. دا دوه کاله کېږي چې د هغې ذوق راته معلوم نه شو. د هغې څه چې د یوې نجلۍ په ذوق هم ونه پوهېدم، کنه د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون او کمیز مې هم پرې نه ښوده چې وای نه غوندم. اوس د سهار نه نیمې بجې دي، د سړک په غاړه ولاړ یم. یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سګرټ دی او لخړې ترې باسم. پښې مې دومره لرې لرې سره ایښي چې سپی ښه په منډه ترې وتلی شي. اوسني هلکان همداسې واز درېږي. هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به مې حتما محبوبا راشي او چې په نننی سټایل کې مې وویني، نو خامخا به یې خوښ شم او کنه یوه خوږه مسکا خو به راته وکړي. یو د پیپسي بوتل مې هم په جیب کې اچولی دی او چې څنګه د لرې راښکاره شوه، بوتل راباسم او په چکلو یې پیل کوم. اوس د غرمې یولس نیمې بجې دي، دا یو نیم ساعت ورته ودرېدم، خو خبر شوم چې هغې ظالمې د ما لپاره خپله لاره چپه کړې او په بله کوڅه کورس ته تللې ده. رښتیا چې د مینې خوند په اجران کې وي. اوس د غرمې 12 بجې دي، په میده مې درد شو، ځکه په خالي میده مې پیپسي وچکله. زه هره ورځ 4-5 بوتله کوک او پیپسي څکم. که مې کوم انجلۍ وویني او دا ګمان وکړي چې د کوم سرمایه دار زویم او مینه راسره وکړي. له همدې امله مې په دالکتوب کې میده تیزابي شوي او درد کوي. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. ژر ژر مې د غرمې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم، ځکه چې همدا وخت مې معشوقه بل کورس ته ځي. دا ځل مې پاتلون او کمیس هم بدل کړي دي او سر مې هم په یو برګه ټوټه تړلی او تورې عینکې مې ماچولي چې ومې نه پیژني او کوڅه بدله نه کړي. اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده. هغه د محبوبا مې راښکاره شوه، نو ځکه زه هم سګرټ لګوم او د پیپسي بوتل به هم راوباسم او په سکلو به یې لګیا شم. ښه چې رانږدې شوه، حتما ورته وایم چې آی لاف یو جیګر. دغه ده راورسېده او لکه چې ویې پېژندم، ځکه یې سمدلاسه مخ ته کتابونه ونیول او چټکه شوه. ښه مې واورېدل چې په تېرېدو کې راته وویل، ګوریلا خو بیا ولاړ دی، رنګ دې ورک شي. دا خبره یې په داسې انداز کې وکړه چې که زما پر ځای بل څوک هم وای، نو لکه د مجنون به پې مین شوی وای. نور ماینان د معشوقو نازونو ته خوشحاله وي، خو زه یې کنځلو ته من غوښه اخلم، ځکه ما هم له یوې نجلۍ نه پرته له کنځاو بل څه نه دي اورېدلي. اوس د ماسپښین درې بجې دي. په یو ملګري مې ځان تاوان که چې لږ چپس را باندې وخوري. ښه و چې دی را پېښ شو، که نه د معدې درد به لیونی کړی وم. نو نورو مینانو په مینه کې زړه خوږېږي، خو د ما معده درد کوي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. په کوڅه کې ولاړ یم چې کومې معشوقه له کور سره راشي. خو هغه ماشوم چې ژاولې خرڅوي راته وویل چې معشوقه دې په هغې بلې کوڅې لاړه. اوس نو مجبور یم چې له کوڅې نه سرک ته شم که کومه بله نجلۍ راباندې مینه شي. اوس د شپې 12 بجې دي. د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم. سره له دې چې پلار مې په غوسه و، خو مور مې قناعت ورکړ چې مه یې کوه، ځوان دی، د فلم کتل ورته ښه دي، څه به تیز زده کړي. اوس د شپې یوه بجه ده او غواړم چې ویده شم، ځکه ډیر زیات خوب راځي. او بیا سارم په 9 بجو پاڅېږم چې د معشوقې لپاره مې په کوڅه کې ودرېږم او دیدنونه یې وکړم. نن مې د فلم نه ایله دومره زده کړل چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکی وولم او ځان ته یې پام راواړوم.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4-1، کندهار 2-2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ژوند لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تا ژوند لزهرو تک انتظارنا
تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو دک Oh,